دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف په بیجینګ کې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي دا خبره د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګلوف د تاس خبري اژانس د سیشن به ورس کړی دا مارګلوف وویل چې د تروسه د غونډې نیټه نه نه تاین سی خو زمیر کابلوف په خامخه په دې غونډې کې برخه اخلي د اکتوبر همیاس کې د چین د بارنو چارو وزارت ویلی وو چې په بیجینګ کې به په بیجینګ به په افغانستان کې د سولې لپاره مکمله مرسته وکړي او د دې پروسې لپاره به د مذاکراتو زمينه برابر کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هله شولې ده چې د بندیانو تبادله به افغان جګړې ختمېدو ته لار پرانیزي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د طالبانو له درو مشرانو سره د امریکایي پونتون د دوو استادانو او لس افغان سرتیرو له تبادله ورسته هله شولې چې د اقدام سولې ته لار برابر ولای شي شغلی پمپیو ویل دی چې په کابل کې د امریکایي پونتون استادان د امریکایي ځواکونو په مرکز کې دی او ژر به له خپلو کورنیو سره یو ځای سي ولسمشر غنی څو ورځې مخکې د انس حکانی او طالبانو د نورو دوو مشرانو د خوشی کولو اعلان وکړ چې دا استادان به ډیپریشن ودل سي شغلی غنی دا یو سخته پریکړه وګڼله د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویل دی چې هله لرو چې د هغوی خوشی کېدل به یو بل شنیت څرګند کړي او چې سوله او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو ته لار پرانیزي وسوالو طالبانو په 2014 کال کې د کابل په ښار کې د دواړو استادان وتښتول او په بدل کې د افغان حکومت په زندانونو کې د خپلو بندیانو خوشی کېدل غوښتل د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ایران کې پروانو مظاهرو کې لږ تر لږه یو سل شپږ تنه وژل شوي دي او وایي چې دغه کسان د ایران په یو ښارونو کې وژل شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پوز تورن کړی دی چې ولسی خلک وژني دغه سازمان د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکل دي چې د فعالانو او څارونکو معلومات او اخیستل شوي ویډیوګانې او عیني شاهدان دا ښکاروي چې د ایران پوز په وحشتناک ډول خلک وژني د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي وو چې په دغه مظاهرو کې څه باندې سل تنه ژوبل شوي هم دي او تر زرو زیات نور د پولیسو له لورې نیول شوي دي تر دې دمه ایراني چارواکو په مظاهرو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره کړي د روسیې چارواکي وایي چې په شمال ختیځ سوریه کې د خپلو ځواکونو حضور زیاتوي د روسیې دفاع وزارت ویان ډګر جنرال ایګور کونشنکوف د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د روسیې پوځ او ترکیې ځواکونو سره به ګډې ګزمې لپاره خپل پوځي پولیس زیات کړي کونشنکوف د ترکیې د بارنو چارو وزیر مولود چاغلو هغه بیان رد کړ چې ویلي وو روسیې د موافقه کې سوي خپلې ژمنې نه پوره کوي هغه زیاته کړه چې د انکری هغه خبرداری چې ویلي په دې غور کوي چې پوځي عملیات به بیا پیل کړي وضعیت خرابولی سي تر میاس روسیه او ترکیه او موافقه وکړه چې کوردی جنگیالي به سردی سیمو څخه باسي او دغه دواړه هیوادونه به د سرحد څخه لس کیلومتر لري سیمې په ګډه پوځي ګزمې کوي د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ په دې اړه رسمي اعلامیه خبره کړه او ویلي دي چې د نجات په نوم خیریه موسسه ظاهراً خیریه کومکونه رسوي خو په اصل کې دوی په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیت لپاره پیسې برابرولې او ملاتړ یې کوو تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو
په اعلامیه کې نور وضاحت ورکړ شوی چې د نجات موسسه په قطر عربي متحده اماراتو عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د داعش خراسان د ډلې په استازیتوب یعنی ټولولې د امریکا د خزانه وزارت د ځینو کسانو نومونه هم ذکر کړي سید حبیب احمد خان چې د نجات خیریه موسسې یو مشر دی ملکیت یې ضبط او شتمنۍ یې کنګل سوه بل شخص د روح الله وکیل په نوم یاد شوی اعلامیه وایي روح الله وکیل د نجات موسې اجرایوي غړی او په 2014 کال کې د نجات د سلفي ډلې د یو رهبر په توګه غونډې کولې چې د داعش خراسان نظامي پلانونه جوړ کړي
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استعزا په ترڅ کې په خپل شاهدۍ کې ویلي دي چې ټرمپ د اوکراین د حکومت نه ناسمه غوښتنه کړې وه د امریکا یو پوځي چارواکي الکساندر وینمن چې د سپینې ماڼۍ په امنیتي شورا کې د اوکراین د چارو کارپوه دی د ټرمپ د مؤاخذې د جریان په درېیمه غونډه کې شاهدي ورکړي ډونمن برسره یو بل شاهدي جنیفر ویلمز چې د ولسمشر د مرستیال مایک پنس مرستیال ده د ولسمشر ټرمپ لخوا د اوکراین د حکومت نه د جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په غوښتنې اندېښنه څرګنده کړي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل
قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. مخکې تاسو درنو اوریدونکو په خبرونه کې هم واوریدل چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د خپلو درو مهمو غړو په بدل کې خوشی کړل. سرچینو امریکا جغت ویلی دغه استادان ورسته له هغه خوشی سوچې د انس حقانی په ګډون درې طالب زندانیان تیر شپه قطر ته ولېږل سول او ارګوایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او امنیت شورا له سرکار سره په دې اړه خبرې کړې. نور تفصیل د حکمت سروش پر پورت کې واوري.
حکومتي سرچینو امریکا جغت ویلی چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د انس حکانی په ګډون د خپلو درو مهمو غړو تر خوشی کېدو وروسته آزاد کړي. طالبانو هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دغه استادان یې د سې شنبې په ورځ د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارلي. دغه استادان امریکایانو ته تر سپارل کېدو وروسته خوندي ځای ته لېږدول سوي. سرچینې وایي چې له همدې عمله د زابل په درو ولسوالیو کې 24 ساعته اوربند هم سوی وو. دغه استادان په داسې حال کې خوشی کېږي چې د سرچینو په خبره انس حکانی، مالی خان او حافظ رشید تیره شپه قطر ته لېږدول سوي. ارګوایي چې ولسمشر غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې کړي.
که چېرته دوی په هغه څه چې دوی د توداتو په اړه باندې ورکړي دي هغوی څخه عدول کوي، د افغانستان حکومت او امریکا به په ګډه باندې که دوی تاوتریخوالی کوي یو مناسب ځواب به وایي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون هم د خپل استادانو د خوشی کېدو د خبر هرکلی کړی. کیون کینګ او تیموتی ویکس شاوخوا 3 کاله وړاندې طالبانو له کابل څخه تښتولي وو. شنونکي وایي د بندیانو دغه تبادله به د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي.
طالبانو تر اوسه د شرایطو په اړه څرګندونه نه ده کړې، ولې هیله مندي دا ده چې په تدریجي ډول د جنگ په جنگ کې کمښت راشي او دغه تبادله د بندیانو د امریکا او طالبانو د مذاکراتو بیا پیل او د توافقنامې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې نه وروسته ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
ولسمشر غنی تیر اونۍ د انس حکانی په ګډون د درو طالب بندیانو د خوشی کولو اعلان کړی وو، خو افغان دولت وروسته وویل دا پروسه یې ځکه ځنډولې چې طالبانو د دوی شرایط نه دي منلي. د شنونکو په باور افغان دولت او امریکا هوکړې ته رسېدلي چې امریکا به طالبان اړ باسي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
د دې لپاره چې په دې کې یقینا پاکستان به همکاري وکړي، هغوی هم تاثیرات لري په طالبانو باندې او بل خپله طالبان هم ډېر غواړي چې بیرته روابط له امریکایانو سره سم کړي. هغه پخواني مذاکرات یو نتیجې او پایلې ته ورسیږي.
د ولسي جرګې غړي وایي که د بندیانو تبادله په افغانستان کې د سولې له راتک سره مرسته کوي دوی ملاتړ دي.
امید مو دا ده چې داسې سیاسي برنامې نه وي او د جګړې د زور په خاطر باندې نه وي، بلکه د سولې په خاطر باندې وي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشکېدا هرکلی کړی او وایي چې پاکستان په دغه برخه کې پوره ملاتړ او مرسته کړې. عمران خان وایي تمه لري چې دغه ګام به ټول شکل اړخونه د سولې خبرو بیا پیل ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون جلال آباد ته سفر وکړ او حالت د داعش د ماتې اعلان وکړ. هغه وویل چې د داعش تسلیم سوي میرمنې او ماشومان چې د قبایلو اوسیدونکي دي د پاکستان حکومت ته یې نه سپاري او د قومي مشرانو په مرسته به یې خپلو کورونو ته ورسوي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر جلال آباد کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته ننګرهار کې د داعش ډلې ماته اعلان کړه او خلکو ته مبارکي وویله. ویویل په لویو بمونو او بمباریو مات نه شول، خو امنیتي ځواکونو او ولس په شریکه دغه ډله له پښو غورځولې ده.
ولس د امنیتي دقیق تحلیل په اساس او امنیتي ځواکو سره او ملکي ادارې سره همغږي په اتفاق هر شی ممکن. یو کال مخکې به چاته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به موږ تعیدلي یو او د خدای شکر به ادا کوو چې داعش مو ختم کړ.
محمد اشرف غنی د داعش ډلې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو په تړاو خبري وکړې او ویل د تیرا خیبر او نورو سیمو تسلیم شوې میرمنې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه ورکي، خو د قومي مشرانو په مرسته به کورنۍ ته وسپاري.
پښتني افغاني اسلامي چلند میرمنو او ماشومانو سره او طریقې تاسې نورو قومونو سره که وزیرستان کې دي که خیبر کې دي دی کې دي تاسې برابر کړئ. زه دوی پاکستان ته نه ورکوم، اما خپل خپلوان ته یې ورکوم. نو زموږ د طریقې تاسې کوم چې ورسې علمای کرام دي که وړاندې سي قومي مشران او علمای کرام.
هغه د ننګرهار والی ته سپارښتنه وکړه چې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو د پالنې لپاره به ځانګړې بودیجه ورکړي چې د ژوند له اسانتیاو بې برخې نشي. ولسمشر قومي مشرانو ته وویل د داعش تسلیم شوي جنګیالیو په تړاو د دوی پرېکړه وکړي، ځکه په شینوارو کې له ولسي خلکو سره سخت ظلم کړی دی. ویویل پاڅون کوونکي به په محلي اردو کې جذب شي او نور به د مرمیو د کمښت اندېښنې تمامې شي. ولسمشر سرحدي ځواکونو ته امر وکړ چې په کرخه کې خپلې پوستې جوړې کړي، که نه نو 30 یا 40 کیلومتره لرې اوسېدلې نشي منلی. قومی مشرانو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتنو لپاره جوړ کړي، د کابل جلال آباد او کابل تورخم سرک پوخ کړي، په اوزبین کې د مزو پرې کېدو او برېښنایي ستونزې یاواري کړي، د داعش ډلې په جګړه کې وران شوي کورونه ودان کړي او ګڼې نورې غوښتنې لرلې. د قومونو په استازولۍ د شینوارو قومي مشر ملک عثمان وغږېد.
د تورخام او جلال آباد سرک کلونه وشو، خو دا پاتې د دغه نه جوړ کړه. نور ولایتونه چې لاړ شي پوره خلک دي چې وزارت کړه چوکۍ یم، مګر موږ یو میدان غواړو چې جنګ دې ځینې پورته شي، چې په بابخ کې چې بس یو اوزبینۍ په څپېړه ووایي بس بې برکته کړي دې ته نه ګوري چې دغه برق زه په ماشومانو ښځو کته کړم.
ولسمشر ډاډ ورکړ د راتلونکي کال په بودیجه کې به د ننګرهار لپاره 4 لوی او بنسټیزې پروژې پلي کړي او د دغو پروژو انتخاب به ولس په شریکه کوي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د جمهوری ریاست د انتخاباتي ټیمونو د مخالفت سره سره د انتخابات خپلواک کمیسون چارواکي وایي دا بهیر دوام لري. د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي که انتخابات و هم پړاو ته ولاړ سي نو دا کمیسون ورته چمتووالی لري. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 3255 رای چونې د محلونو د رایو د بیا شمیرلو بهیر کسام د جمهوری ریاست د یو شمیر نوماندانو د مخالفت له امله په شپږ ولایتونو کې د ځنډ سره مخ شوی، خو په پاتې نورو ولایتونو کې دا بهیر ښه پر مخ روان دی او تر اوسه د دغه بهیر په ترڅ کې په 15 ولایتونو کې د لنجمالو محلونو رای بیا شمیرل شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو وایان سي زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې اوس مهال دا بهیر په 10 ولایتونو کې روان دی.
زموږ همکارانو ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه مخ ته ویسي او مزاحمتونه شتون لري، چې هغه شپږ ولایتونه هم پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې سره د مخالفت لپاره یو ځل بیا خپل سرونکي د دغه کمیسیون له خوا د رایو د بیا شمېرلو د بهیر څخه ایستلي دي. عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او ګلبدین حکمتیار ټاکنیزو ټیمونو د اعتراض په توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل پریکول اعلان کړی دی. ګلبدین حکمتیار د سه شنبه په ورځ کابل کې خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې نوماندان په هغه صورت کې درې د بشمیرلو ملاتړ کوي چې د ښاغلي حکمتیار په وینا ټولې رای بیا وشمیرل شي، نه یوازې دا چې څه باندې 8000 محلونو رای وشمیرل شي.
باز شماری باید صورت بگیره، ولی لازم است تمامی صندوق ها باز شماری شد. در حضور ناظرین نامزدها و به رویت اسناد و مدارک معتبر، ای قابل توجیه نیست که برخی از صندوق ها باز شماری شد.
د ټاکنو سالی داری وی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د جمهوریت د نوماندانو سره په همغږۍ کې ستونزو ته د حل لارې ولټوي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې وینده میرمن سمیرا رساوی چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا کار ونه کړي، نو په لوی لاس به د ټاکنو بهیر د بحران سره مخ کړي او د ټاکنو پیلو منل به د ستونزو سره مخ شي.
باعث میشه تا خود طرف های انتخاباتی به شمول خود کمیسیون مستقل انتخابات و دست های انتخاباتی
بیرمون رساوی ها چی دا با دیدهی سبب شی چی پا خپل در تاکنو در خپلواک کمیسیون پا گلون در تاکنو در بحیر شریکان او تاکنیس تیمونا در بحران سبب شی او در تاکنو ورسا در بحران در پار زمینه برابره کی. بیرمون رساوی چی در تاکنو خپلواک کمیسیون پا دی مکلب ته چی در تاکنیز و تیمونو وقتونو تا وکی دی او آقوی تا کنات ورکی. در افغانستان در جمهوری اسلامی در تلش پگه میروازی در تاکنو سخشا و خود دو پنزو سرازی تیری شوی خود روسه د دغه ټاکنو لمرنه پیلې هم نه دی اعلان شوی. د ټاکنو د پیلو په اعلان کې ځن یو شمیر سرونکو اندېښمن کړي چې که چیرې ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي، نو د ټاکنو کمیسیون به د بیا ټاکنو لپاره مالي او تخنیکي امکانات ولري او کنه. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان سید ذبیح الله سادات وایي د بیا ټاکنو په صورت کې کمیسیون د ټاکنو لپاره هم مالي او هم تخنیکي امکانات لوړاندې چمتو کړي دي.
اما تر دې دمه پورې مونږ د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو لپاره د چمتووالي په مرحله کې یو، او وروسته له دې چې په ټولو ولایتونو کې شو بیاشمیر پروسه تر سره شي او سیستم تدینه نشي، لغې وروسته مشخص شي چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي او کنه. په لومړي پړاو کې ټاکنې بریالۍ نومان لري.
د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون 14 نوماندان ولاړو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا امریکا جغه آشنا رادیو ده. په ایران کې د اعتراضونو په دوام د امریکا حکومت د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم زور زیاتی غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له تهران څخه غوښتي چې د معترضینو پر ضد تشدد بند کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا متحده ایالات په ایران کې مظاهرې لنګدې ساري او د شدید تلفاتو لکبله اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې چې ایران باید د خپل خلکو په وړاندې تاوتریخوالی ودروي او ژر تر ژره د ورته انټرنیټي خدمات فعال کړی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې مظاهرې لنګدې څاري. د ایرانیانو په وړاندې د ایراني رژیم د تاوتریخوالی د کمال په کلکه غندو د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن یو.
د تیر جمعې ورځې راهیسې د تهران په ګډون په ګڼو لویو ښارونو کې د تیلو بیې لوړېدو له کبله د حکومت ضد لاریونونه پیل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د مظاهره کوونکو لخوا د رامنځته شویو ویجاړیو تصویرونه خپاره کړي دي. حکومت ویلي چې مظاهره کوونکي بلواګر دي او وایي چې په قدس ښار کې یو جومات هم زیانمن شوی دی. د تهران په جنوب اصفهان او ګڼو نورو سیمو کې د خلکو موټرې هم سوځول شوي دي.
کتابای قرآن و همه رو انباشته ریختن رو هم دیگه توی بیرون مصلی آتیش زدن.
این چند سالی که اینجا کار میکردم پسنداز کردم که این ماشین رو خریدم. بعد خب یعنی چه بگم، حقشه که اینجوری بشه.
با دغه مظاهره که دری امنیتی کسان وژل شوی دی. همداشان د نور پنځو کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو د تلفاتو په حق دقیق معلومات رسنیو سره شریک شوی نه دي. ځکه د یکشنبه ورځ راهیسې په ټول ایران کې انټرنیټي خدمات بند شوي دي او مظاهره کوونکي هم د بهر نړۍ سره ویډیوګانې او معلومات نشي شریکولی. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د حکومت لخوا پر تیلو د 50% بیې لوړول څخه ملاتړ کړی او ویلي چې باید د مظاهره کوونکو مخه ونیول شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ایران د اټومي تاسیساتو فوردو په حق له غور نه کوي او د دسمبر له 15 نیټې به پرې بندیز ولګول شي.
په دې وروستیو کې ولسمشر حسن روحاني اعلان وکړ چې په فوردو تاسیساتو کې د یورانیم غني کول پیلوي. نو د امریکا متحده ایالات پر فوردو تاسیساتو به د بندیزونو لرې کولو غور کول پای ته ورسوي او بندیزونه به د 2019 کال د دسمبر 15 نیټې څخه پیل شي.
تر دې مخکې ویل شوی و چې امریکا به په فوردو اټومي تاسیساتو باندې د وضع شوي بندیزونو په لرې کولو غور وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې اوس په دې مسله هیڅ غور نه کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، اوس هم د هنګ کانګ د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې پولیسو محاصره کړې، د 200 څخه کم احتجاج کوونکي محصلین لا پاتې دي او پولیسو دغه پوهنتون د یک شنبه د ورځې راهیسې محاصره کړې دي. د هنګ کانګ څخه د امریکا ژغ د خبريال رپورت تاسو ته سید بختیار شال ولي.
دا درې مروز د چې پولیسو دغه پوهنتون محاصره کړی دی، دا ځکه چې هغه د احتجاج کوونکو محصلینو د راغونډېدلو اصلي مرکز و. مګر اصل ته د محصلینو په شمار کې کم نه راغلی. پوهنتون کې وضع په خرابېدو ده. یو محصل امریکا غږ ته ویلي دي چې دلته پاتې کېدل د خودکشۍ معنا لري. په پوهنتون کې دغه محصلین ممکن د بلواګانو د راپارولو په جرم د کلونو کلونو دپاره په زندان کې واچول شي. د هنګ کانګ یو عالي رتبه مقامې د کاري لام د مظاهره چیانو په ضد د پولیسو د دغو اقداماتو نه دفاع کړې ده. هغه وایي هغوی باید تشدد ختم کړي، خپلې وسلې باید تسلیم کړي او په سولیز ډول راوځي او د پولیسو هدایتونو ته توجه وکړي. ریکاون چې د محصلینو د اتحادیې غړی دی وایي چې په داخل کې د دوی د ملګرو ضروري مواد په کمېدو دي. هغه وایي اوس پولیسو محصلینو ته د ضروري موادو د انتقال لارې بندې کړي دي او هم پولیس په څلور لارو کې ولاړ دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې محاصره شو محصلینو ته ضروري مواد انتقالي. سره له دې چې هلته په کافي اندازه اوبه شته دی، لاکن خوراکي مواد په کمېدو دي. د پوهنتون صحیح ته نږدې د هغو محصلینو میندې او پلونه چې په داخل کې دي ولاړ دي او د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتنه کوي. هغوی د بلواګانو په نوم انتقادونه مه کوئ، بلکې هغوی دې ته تشویق کړئ چې په سوله ییز ډول بهر ته راوځي. او دا هغه څه دي چې پلرونه او میندې د هغې په باب ډېره اندېښنه لري. ټولې خواوې د دغې مسلې ختم په سوله ییز ډول غواړي، مګر هیڅوک لا په دې نه پوهیږي چې دغه مقصد څنګه ترلاسه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. افغان لیکوال او ژباړونکی میر احمد یات له نورو ژبو څخه پښتو ته مهم او ارزښتناک کتابونه او آثار ژباړي. میر احمد یاد وایي هغه کتابونه چې په نورو ژبو په لسګونو واره ژباړل سوي او په میلیونونو خلکو لوستې دي، پښتو ژبې ته یې ژباړلې او دغه کار ته به دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریال لیمینیازی د ښاغلي میر احمد یاد سره خبرې کړې.
نه هویشت کلان میر احمد یاد د ماستری تر کچې زده کړې کړي او لس کاله کېږي چې لیکوالي او ژباړه کوي. هغه تر دا مهاله 50 مهم انګلیسي، اردو او فارسی کتابونه پښتو ته ژباړلې دي.
شروع مې د تاریخ نه کړې و، د ډاکټر مبارک علي تقریبا 9 کلس کتابه دي چې هغه ما غاول سر کې چاپ کړي. بیا دغه نه وروسته د ارواپوهنه برخه ته راغلم. ارواپوهنه هغه من کلینیکی ارواپوهنه د کوم چې ډاکټرانو وایي هغه نه ده. د لیډرشپ او د مدیریت او د پرمختګ او د ځان جوړونې او د بریالیتوب او دغه برخه کې مې ډیر کار کړی دی. وروستي ډیر کتابونه هم په دې برخه کې و. ځینې کتابونه مې تدریسي دي، مثلا ستراتیژیک مدیریت شو یا سیاسي ټولنپوهنه شوله یا ارتباطات شو، د کاروبار اخلاق شو یا مثلا سازماني اخلاق شو. دغه کتابونه چې دا تدریسي دي، خو په ټوله کې ټول کویل شو چې دوه برخو کې مې کار کړی دی، چې یو د کاروباري مدیریت برخه ده او یو د تاریخ برخه ده.
په پښتو ژبه کې د ژباړې اړتیا څومره لیدل کېږي په اوس وخت کې؟
موږ له بده مرغه خپل تولید ډیر لږ لرو په هره برخه کې. یو په ادبیاتو کې خپل تولید لرو، یو په تاریخ خاص هم زمونږ خپل دبل چوګ راتل لکه اسلاماتو کې لږ کار شوی دی. په نورو علومو کې زمونږ تولید ډیر لږ دی، نو د دې خاطر چې موږ خپل تشوس عاجل ډک کړو، مخکې د دې نه چې موږ ریسرچ سنټرونه جوړ کړو، څېړنې وکړو، اکاډمۍ نه جوړې کړو، یو څنګه لاره ده چې موږ ژباړو کو. دا یو لاره ده. دویم اړتیا دا ده چې دغه کتابونه لکه دا چې دي یا نور شاهکار کتابونه چې دي چې هغه نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي، نو هغه دویم نه لیکل کیږي، بس یو لیکل شوی
دی. دې کتاب اړتیا څومره چې باید پښتو ژبه ته ژباړل
شي؟ لومړی اړتیا د دې ده چې پښتو تقریبا داسې فکر وکړه چې څلوېښتمه ژبه ده چې دا ورته راځي دینه مخکې په نورو ژبو ژباړل شوې بل دا چې دا په نړۍ کې 15 میلیونه جلده خرڅ شوی مونږ که د ارواپوهنې شاهکار کتابونه ګورو چې ډېر لوستل شوي یو پکې دا دی او هغه ټولو اساسي کتاب دا دی نو په دې خاطر باندې ډېره زیاته اړتیا وه چې مونږ پښتو ته راوژباړو او اړتیا هم د دینه معلومیږي چې دومره نورو خلکو ژباړل
میر احمد یاد وایي چې اوس وخت کې ځوانان مطالعې ته لیواله دي خو لا هم د افغانانو لپاره وخت شته چې د کتاب اخیستلو لپاره د ډېرې پیسې مصرف کړي او لیکوال د وکولای شي د ژباړې یا لیکوالۍ له لارې پیسې وګټي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
یو شمیر صحی رضاکاران وایي د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ذهنیت تغییر کړي او د پخوا په پرتله د ولسونو همکاري له رضاکارو ټیمونو سره زیاته سوې ده زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې د واکسین له یو تن رضاکار عبدالله سره په دې اړه مرکه کړې
او هو واکسین زه پیژنم واکسین هغه ژوندې موجود ده ضایب شوې ژوندې موجود دی چې د انسان بدن کې مرضي نه تولید او د انسان بدن په دې توانایي سي د مرضۍ په مقابل کې مقاومت وښيي
تاسو په ساحه کې کله چې کورونو ته ورځئ ماشومان واکسینوئ له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږي
هو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کیږو لکه د مور او پلار هغه نه پوهوي د چې هغه واکسینونه خپل ماشومانو ته نه ورکوي او ځینې هغه نه وخته کوي یا ځینې داسې د هغه واکسینو سره دی دومره خاص هغه نه ښایي دلچسپي نه ښایي چې دی واکسینو خپل ماشومانو ته ورکوي
بل خبره دا چې کډره ته وایس چې د خلکو په ذهنیتونو کې څومره تغییر راغلی سلور کال وړاندې چې تاسو کار شروع کوو هغه وخت خلکو ذهنیت د واکسین په اړه څنګه او اوس څنګه ده
په یو وخت کې سلور کال مخکې چې موږ واکسینو کې کار شروع کړو کوم کوارته سپورن د نې د سکورنه و چې هغه به هیڅ د کنه ور سره شوغله و هغه به کوم یعنی جن حتی تر دې و پوریم نه رسیدنې د دې په اړه واکسیناتوران ته ډیره بده ستګه کتل خو وس الحمدلله دا د هغه رسنې دی و د امن روغتیا د ریاست اعلانات کوم خبرې نو ډیره خلک دې ته لیواله سوي چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي او موږ ته ډیره شادره نسترګ باندې کوو
ځینې وخت هم ویل کېږي چې ځینې واکسیناتوران په دنده کې غفلت کوي
نه موږ خو داسې نه دی کړی خو دا ډېره خلک یا چې داسې غوسه خو زما په خیال به کوم رضاکار او واکسیناتور دا کار نه یې کړی ځکه چې هغه یو رضاکاري واکسیناتوري کوي خو نو بیا باید خپله وظیفه م پښه ایمان سره د هغه سرته رسوي
په دې وروستیو کې په برمد ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوې دي تاسو دغه خطر څومره جدي ګڼئ نورو ماشومانو ته
دا خطر کچیر دی واکسین و نه کنو دا امکان لري د نورو ماشومانو هغه نه معافیت دا نه څه کولای شي بیا پولیو مرض سره دی مقاومت وشي نو دی باید حتما واکسین وکړي ځکه چې بیا کچیر دی پولیو مرض ونیسه نو دی بدن دې باندې توانیږي چې له هغه سره مقاومت وشي او پولیو مرض کوم تاثیر نه ورکوي
ستاسو په اند یو ښه واکسیناتور یا رضاکار کومې ځانګړتیاوې باید ولري
موږ په هنده یو واکسیناتور باید دا ځانګړتیا ولري یو خو پوهه ده او بل د پوهې په در څنګه باید ښه اخلاق ولري ځکه له هر چا سره په ورین تندې باندې باید خبرې وکړي او هغه څوک چې په دغه کې هغه کوي دی غلط فکر کوي هغه باید پوه کړي خو ته د واکسینو ګټې ورته وښيي
گرانو هیوات والو لوګو زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ زه تاسو قمر ګلایم
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت